تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. اوس په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوي. زه بوریوال کاکړ به په دې سطح خپرونه کې ستاسو کوربه یم. په دې خپرونه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د اسلام آباد د دورې، د بلوچستان د حکومتي کابینې د سوګند، د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون او د سواد د قومي جرګې د اندېښنو ترڅنګ د یو شمېر نور موضوعاتو په اړه رپورټونه او شننې لرو. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې زموږ همکار مجید بابر یې وړاندې کوي.
ستړي مشي. لومړی د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ټوبنز د دغه هیواد د وزیر اعظم لپاره د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقات کړی دی. د بلوچستان د کابینې یوولس غړي به نن سوګند پورته کوي. نن په لکونو مسلمانان د حج د مراسمو په لړ کې د عرفات په غونډۍ د عبادت لپاره راغونډ شوي دي. او ست مشال خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ته د پاکستان د خارجي وزارت چارواکو ویلي دي چې نن د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا له خوا ځانګړي استازي د دغه هیواد د وزیر اعظم لپاره د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقات کړی دی. د یاد وزارت ویان اعزاز چودري زیاته کړی ده چې په دې ملاقات کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو ترڅنګ د افغانستان او سیمې په موضوعاتو هم خبرې وشوې. سیړونکي د افغانستان نه تر 2013 کال تر پای پورې د امریکایي ځواکونو د ستنېدو په لړ کې دا ملاقات ډېر مهم ګڼي. په خوست کې د مشال ریډیو خبريال د چارواکو له خولې وایي چې نن ماسپخین په یو بجا د خوست خار په غله منډه کې د سړک پر غاړه به میچاودنه شوه چې پکې یو تن پولیس وجل شوه او یو بل کس ټپي شوه دی. د خوست ولایت مقام ویان مبارز محمد صدران د یادې پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دغه پولیس چې په لږ ازمې کوله وجل شوه او یو تن ملکی وګړی هم سخت ټپي شوه. نوموړي دیاتوي پیخه د پولیسو تر څیړنې لاندې ده تر څو معلومه شي چې ماین د ریموټ په واسطه چول شوی او کنا سبل سو جوا. د بلوچستان د کابینې یوولس غړي به نن سوګند پورته کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویبپاڼه خبر خپور کړی چې د بلوچستان ګورنر محمد خان اسکزی به د کابینې د غړو نه سوګند اخلي. د بلوچستان حکومت ویان جان محمد بولیدی ویلي دي چې په کابینه کې به د مسلم لیگ نواز 15، د پښتونوا ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند 3 غړي شامل وي. سوات قومي جرګې ویلي دي چې د امن په حق له د خبرې حق چا سره وشي څوک چې د پاکستان آئین مني. تیر مازیګر په منګوره کې شوې د جرګې په غونډه کې د سیمې په امنیت، هدفي وجنو او له طالبانو سره د حکومتي خبرو په اړه بحث وشو. په دغه موقع د جرګې مشرانو د امنیتي ځواکونو نه غوښتنه وکړه چې د لټون د عملیاتو په وخت د سیمې د روایاتو خیال وساتي. د افغانستان د سولې عالي شورا د لوی اختر در رسیدو په مناسبت یو وار بیا د افغانستان د جګړې لخکیلو غاړو غوښتي چې له جګړو لحظ واخلي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد نن د مشال ریډیو افغان څنګه سره په مرکه کې پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. خو د وسلوالو طالبانو مشر ګواښ کړی چې کچېرې کابل له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک کړي د دوی وسلوالې ډلې به خپلې جګړې جاري ساتي. مولوي عمر نن د لوی اختر په مناسبت درسنو ته په خپل لیږلي پیغام کې ویلي چې د 2013 میلادی کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه امنیتي موافقه به د جنگ دوام توجیه کړي او جدي نتایج به ولري. افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د رواني اونۍ په سر کې پر امنیتي او دفاعي سند قسمن موافقه وکړه، خو د امریکایي ځواکونو د قضایي مسؤلیت مسأله د دواړو خواو ترمنځ لا هم نه حل پاتې شوې ده. د کابل د امنیت قومندانې وایي که هم امنیتي وګاکونه شته، خو بیا هم دوی ډاډ ورکوي چې د اختر په شپو ورځو کې به کوم امنیتي پیښه په کابل کې ونه شي. د کابل د امنیت قومندان جنرال ظاهر نن په کابل کې خبریالانو ته په دې اړه وویل که هم امنیتي وګاکونه زیات دي، خو بیا هم پولیس د کابل ښار په امنیتي وضعیت بشپړ تسلط لري. سباندې سوار له زر کشفي او امنیتي ځواکونه په کابل کې په لومړي درجه احضاراتو کې دي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د کابل ښاریان د شپې ورځې په خوښیو او خوشحالو کې تیرې کړي. نن په لکونو مسلمانان د حج د مراسمو په لړ کې د عرفات په غونډۍ د عبادت لپاره راغونډ شوي دي. د سعودي عرب حکومتي چارواکي وایي چې په دغه ځای کې تقریبا 15 لک خلک راجمع شوي دي. د عرفات په غونډۍ عبادت کوونکو ته د سعودي عرب مفتي اعظم په خپله خطبه کې وویل:
ما امرك بذلك ربك،
دی وای و د نړۍ د هر ګوټ نه راغلو مسلمانانو د تاسو ته نصیحت کوم چې د الله تعالی په یووالي او حقانیت ایمان لوړی او په خپلو ټولو مصیبتونو او تکلیفونو کې یوازې د هغه نه مدد وغواړئ، چونکې هم هغه ستاسو خالق او مالک دی او یوازې هغه تاسو ته شر او خیر رسولی شي. په مکه مکرمه کې په لویه کچه د تعمیراتي کارونو له وجې سږ کال سعودي چارواکو د حجیانو شمېره راکمه کړې ده. تیر کال څه د پاسه 15 لکه خلک د حج لپاره سعودي عربستان ته ورغلي وو. په ملیشیا کې یو عدالت په دغه هیواد کې په غیر مسلمو د ګاټ په ځای د الله د ټکي کارولو پابندي لګولې ده. د ملیشیا عدالت نننۍ فیصلې په 2009 کال کې د یو بل عدالت د هغې فیصلې پر ضد فیصله کړې ده چې د یو عیسوي ورځپاڼې په حق کې ورکړې وه چې دغه ورځپاڼه په خپلو ګڼو کې د عیسوي عقیدې له مخه د ګاټ لپاره د الله ټکي کارولی شي. د دغې فیصلې پر ضد د ملیشیا حکومت اپیل کړی و. یو هندي چارواکي وایي پرون د دغه هیواد په مدیا پردیش ریاست کې یو مندر سره نږدې په یو پل د ګڼې ګوڼې او ټیل ماټیل له وجې د مړو شمېر اوس 109 تر رسیدلې ده. په زرګونو هندي زایرین تېره ورځ په یو پل باندې تېرېده چې بل پلو یو مندر ته ولاړ شي چې ټیل ماټیل جوړ شو. چارواکي وایي زیاتره خلک د نورو خلکو د پښو لاندې د راتلو له وجې مړه شوي دي. په سلګونو زره هندوان د رتنګړ په نامه یو کلي کې د لس ورځنۍ نوراترا میلې په موقع راجمع شوي وو. هندوان هر کال دا میله درګا ماتا ته د پیرژونو وړاندې کولو لپاره لمانځي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره لیدنه کاته کړې ده. د سیاسي چارو یو کارپو په دې اړه وایي
پاکستان به د امریکې د فوج د ویډرال نه مخکې داسې سچویشن جوړول بغواړي چې په هغه کې هغه ځان سکیور کړي.
له څلور میاشتنی ځنډ وروسته د بلوچستان یوولس کسیز حکومتي کابینه نن د خپلو دندو سوګند پورته کوي. د سوات کمی جرګه وایي د پاکستاني پوځ عسکر د سوات له خلکو سره داسې چلند کوي لکه دوی چې سوات فتح کړی وي.
سړکونو باندې په بعضې چک پوسټونو باندې زموږ د ولس سره د دوی رویه بالکل داسې ده لکه د یو فاتح او د مفتوح ترمنځ چې دغه رشته وي. لکه
د کورمی خلک وایي د پاکستاني پوځ عملیاتو دوی دومره ځپلی دي چې اوس د اختر د قربانۍ کولو وس نه لري.
مخکې زمونږ په داخلو کې بنډارې وې، مثال خپل مالونه به هغه د اپریشن د وجې مطلب زمونږ سره و اندامو اساسا هغه مو بل لوم په بایخارس مو بل سي ونه په مغه مو گزاره کوله.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه د یو شمېر نور ریپورټو او شنون اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبینز پاکستان ته په سفر تللی او هلته په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره لیده کاته کړی دی. په دې لیدو کوتو کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز لیده کاته هم شامل دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال احمد الله په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکي خصوصي استازي جیمز ډوبینز د وزیر اعظم د قومي سلامتي او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز سره په اسلام آباد کې ملاقات وکړو. د خارجه دفتر ترجمان اعزاز احمد چودري مشال ریډیو ته وویل چې دوه چارواکو ترمنځ په ملاقات کې د پاکستان او امریکي تعلقاتو ته وده ورکولو نه علاوه د افغانستان په شمول د سیمې په صورتحال خبرې اترې وشوې. د ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکي دورې پر مهال د باراک اوباما سره د ملاقات په حق هم خبرې وشوې. مشال ریډیو چې کله د دوانو چارواکو د ملاقات په حق له په اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانه سره رابطه وکړه نو هغوی پر خبرې و نه کړې. د بارانو چارو کارپو او پیښور پونتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو د څنګ په خوانی مشر عدنان سرور وایي
دا یو عمل یو پروسس شروع شوه دی او هغه سلسله کې دا ملاقات دی رمو د کې موډالټیز بده ور کړی وي د منی پاکستان بده کې سکردار وی امریکای او افغانستان په سکردار وی او بل خبره ده چې د کې لوجستیکلی چې کوم سامان چې دی هغه پاکستان په لارې واپس روان دی نو هغه کې څه هرډل دي هغه سلسله کې څه مزید بهتري راتلی شي. نو دا ټولې خبرې یقیناً ډسکس شوې دي او وخت تېرېدو سره چې څنګه هم د مختکار راځي د میټینګس کې به اضافه کیږي او دغه چې کوم پروګرس دی هغه باندې په نظر ثانی کوي.
د سیمه ییزو چارو کارپو سلیم احمد مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې 2014 اخیر کې بعد افغانستان نه د ناټو فوجونه وزي نو په موجوده وخت کې دا ملاقاتونه ډېر د اهمیت وړ دي.
دا
قدرتی خبر ده چې پاکستان به د امریکای د فوج د ویډرال نه مخ کې د سیچویشن جوړول بغواړي چې په هغه کې هغه ځان سیکیور کړي. نو که هغه ځان سیکیور کړي نو دا ضروری خبره ده چې هغه به د امریکای سره بارګین کولو لپاره به هغه خامخا په اردو کې ورته نه چې کوچلو اور کوچدو د هغه خبره به کوي. نو که موږ دغه پوینټ ته راشو نو بیا دې موږ څه امید وساتو چې دا میټینګ چې په دې کروشل ټایم کې روان دی د هغې په لاره کې به لږ پرمختګ به پکې خامخا کېږي.
یاد دی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بعد روانې میاشتې په 21مه نیټه د امریکې په دوره واشنگټن ته ځي او په 23مه نیټه بعد د امریکې صدر باراک اوباما سره ملاقات کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. لکه څنګه چې مو تاسو ته د خبرونې په پایل کې وویل چې د بلوچستان حکومتي کابینه له څلور میاشتنۍ ځنډ وروسته نن بلکې همدا اوس هلته په څو ساعت کې لوړه کوي، سوګند پورته کوي. د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر دې غونډې ته ورغلی. خدای نور ناصر، که تاسو په دې اړه اوریدونکو ته تازه معلومات او هلته تصویر وړاندې کړئ.
مننه بوریوال، د پکوټه کې په دوه کونی وزیران دي، دا هوی تعداد شمیر شاوخوا یولس دی چې هغه به وروسته دا سوغان پورته کړي. د بلوچستان کابینه کې یوازې درې وزیران وو، نن به یولس نور، چې په هغوی کې فارموله داسې ده چې پنځه به د پاکستان مسلم لیگ نون وزیران نوي مشر جعفر خان مندوخیل هم دی چې هغوی ته مسلم لیگ نور له خپلې کوټې څخه هغوی ته وزارت ورکړی دی، هغه به اوس له دوی سره سوګند پورته کوي. په نورو وزیرانو کې چې د پاکستان مسلم لیگ نور له خوا دي، په هغوی کې تر کوم مشهور راکېدلی دی کوم سرفراز بکتائی، او دریم دی اکبر آسکانی، څلرم اظهار حسین کوسا، او پنځم شیخ جعفر خان مندوخیل چې هغه د مسلم لیگ کاپ صوبائی مشر دی، خو د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا اسلم جو دی، رحمت بلوچ او مجیب محمد اسنی دی. د پښتونخوا امیر ګوند لخوا چې کوم درې نمونه مشال راډیو ته ورکړل شوي دي، د لوړ پوړو چارواکو لخوا، د مشرانو لخوا، هغه داسې دي چې نواب ایاز خان جوګیزی دی چې هغه به د وزیر فایز باندې سوګند پورته کوي، ډاکټر حامد خان اچکزی دی، او ورسره سردار مصطفی خان ترین دی، چې دا درې به هم نن اوس شیبه وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا همدغسې د نېشنل ګوند غړي، او ورسره د پاکستان مسلم لیگ نون، او یو د پاکستان مسلم لیگ کاپ، دا یوولس وزیران به هم اوس سوګند پورته کوي.
ډیر مننه د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر چې له کوټې تاسو ته معلومات درکول. او تاسو وایئ چې د سبا په خبرونه کې به تاسو د بلوچستان د نوي حکومتي کابینې په اړه تفصیلي رپورټ واورئ. اوس راځو د خبرونې پاتې رپورټونو ته. د افغانستان د مشرانو د جرګې اکثر غړو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند په اړه د هغو توافقاتو هرکلی کړی دی چې پرون د ولسمشر حامد کرزي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ په کابل کې سوي دي. له کابل پرې زموږ همکار مرزي احمدزی رپورټ لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر سناتوران له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون څخه ملاتړ کوي، خو هغوی وایي چې افغان دولت باید په دې تړون کې د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي. د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې یو شمیر سناتورانو له دولت څخه وغوښتل چې د سند اصلي متن له لاسلیک څخه مخکې د افغانستان ملي شورا ته وړاندې کړي. د مشرانو جرګې یو سناتور حسن هوتک خپل دریځ په دې اړه داسې څرګند کړ:
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په ارتباط باندې وزیر ته باید لکه څنګه چې رئیس جمهور او د افغانستان حکومت واقعا په دقیق نظر کتلی دي او پر هغه باندې دقیق بحث لري. د امریکایانو سره موږ هم باید په سطحي نظر ورته ونګرو، په دې باندې ډېر دقیق بحث پکار ده. دې مهم مسایل مثلا مسؤلیت قضایی، د افغانستان امنیت، حاکمیت ملی، دا مسایل ټول مهم مسایل دي چې ناحله پاتې دي، خصوصا د القاعده او طالب مقابل کې مبارزه
ولسمشر احمد کرزای او جنکیری له دوه ورځې دوامدارو مذاکراتو وروسته د شنبه په ماښام د امنیتی تړون پر ځینو مهمو برخو موافقه ته ورسیدل. دواړو په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په ډیرو مسایلو موافقې ته رسیدلي، خو یوه اساسي مسله چې لا هم پرې موافقه نه ده حاصله شوې، له 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د قضایي مسؤلیت مسله ده. په عین وخت کې بیا د مشرانو جرګې ځینې نور سناتوران د دې سند له لاسلیک کېدو سره مخالفت څرګندوي. یوې سناتورې بلقیس روشن وویل
قرارداد یا پیمان امنیتی با
له امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک د هیواد د پلورلو په معنا دی. د دې سند په لاسلیک سره ښاغلي کرزي د افغانانو وړتیا په صفر ضرب کړه. د جنکیری په خبره چې سل په سلو کې سرتیری خوندیتوب لري، دا دروغجن خوندیتوب اوس لوی جرګې ته سپاري. زه پوره ډاډ لرم چې دا سند لاسلیک شوی او اوس دا خبره کوي. تیره شپه ناوخته د دې سند له مخې ټول افغانان په خاورو کې
مردم افغانستان به خوب فروختن او تمام کړم.
له تیر یو کال راهیسې د امریکې او افغانستان ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون پر سر بحثونه روان دي. د حکومت له پریکړې سره سم ټاکل شوې تر یوې میاشتې پورې د دې سند په اړه د پریکړې لپاره په کابل کې مشورتي لویه جرګه راوبلل شي. امریکا هیله منه ده چې د اکتوبر میاشتې تر پایه دا سند لاسلیک شي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې، د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې، د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې، حجرا په 3:30 بجې، سروې په 4:30 بجې.
اوس بولار سو سواد ته په سواد کې د کمی جرګې یو بیړنۍ غونډه سوې ده چې پکې له حکومت سره له وسلوالو سره د حکومت لخوا د خبرو پاړه ویل سوی دی چې د حکومت له خلکو سره مذاکرات او خبرې اترې وکړي چې د دوی په وینا د پاکستان قانون منی. همداسې د سوات د امنیت او د سیمې د یو شمېر نورو مسلو پاړه خبرې سوی دی. د سوات کمی جرګې ویلي دي چې د پاکستاني پوځ ځینې عسکر پر ځینو پوستو باندې د سوات له خلکو سره دغسې چلند کوي، داسې سلوک کوي لکه د دوی په وینا پاکستاني پوځ چې سوات فتح کړی وي. لسوات د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان رپورت لري.
سوات قامی جرګه چې د سوات درش پیته یونین کونسلو زی مشرانو لوی جرګه ګڼل کیږي، 13 ورځ منګوره کې هنګامي غونډه د جرګې صدر شیرشاه خان په مشرۍ کې وشوه. جرګه کې د سوات امنیت، زی خلق ستونزو او د وسلوالو طالبانو سره د حکومت له اړخه د خبرو اترو په عمل بحث وکړ شو. د جرګې وروسته باقاعده له حکومت څخه غوښتنې وکړ شوې. د جرګې را بللو مقصد په اړه د جرګې ویان خورشید کاکاجی مشال ریډیو ته وایي
دا یو کافی وخت کېږي دلته هدفي وجنې کېږي، نو موږ ته په دې ډېر لوی تشویش و. نو یو خدا وا نور بیا مجموعی طور باندې د سوات صورت حال لکه خلک زمونږ په ډېر لوی مشکل کې دي، خلک په ډېر لوی دغه کې دي، دلته د ژوند سطح ډېره راټیټه وه.
له حکومت له اړخه د وسلوالو سره د خبرو اترو په اړه جرګې وویل چې د وسلوالو په شرطونو دې خبرې نه کوي. خورشید کاکاجی په دا اړه د جرګې موقف وړاندې کوي.
پکار دا ده چې هغه خلک چې دلته داغو د لاسه بدامنیده داغو د لاسه وجنې دي، پکار دا ده چې هغه ټوپک کې دي، هغه وسله دلته کې دي، او هغه دلته کې د آئین او د قانون په حساب باندې د ژوند تیرولو ته هغه یو قسم نه آماده شي.
په سوات کې د امنیتي ځواکونو په کردار جرګې ټکونه وکړل او ویل چې فوج دې د امنیت ټینګ ساتلو پورې خپلې هلې ځلې کوي او د پښتنو روایتو مطابق دې دلته خپلې څوکۍ کوي.
سړکونو باندې چې کوم پاټکونه دي، کوم چک پوسټونه دي، په دې چک پوسټونو باندې په بازي چک پوسټونو باندې زمونږ د ولس سره د دوی رویا بالکل داسې ده لکه د یو فاتح او د مفتوح ترمنځ چې دغه رشته وي. لکه په دې حواله باندې هم د چارواکو دا غوښتنه وکړه چې یاره دا سیکورټي فورسز دا په کار دنده چې یاره د زمونږ د قومي روایاتو پاسداري وکړي، داسې اطلاعات او باقاعده مشرانو ته دغه معلومات وو چې د سرچ اپریشنونو یا د لټون د اپریشنونو په دوران کې دز منګه د قامی روایتو خیال لساتي، کورونو ته دغه شور نه وزي، زنانه وسره نه اطلاعنه وسره نه.
د جرګې په اخر کې له حکومت څخه غوښتنې وکړې شوې چې په هدفي وچنو کې ککړ خلق دې ونیول شي. سکیورټي ادارې چې د عامو خلکو کوم ځایونه نیولې دي هغه دې پریښودې شي او حکومت دې ولسته تحفظ ورکول یقیني کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په سواد کې موجود د سیاسي او لسی مشران وایي چې د فوزي عملیاتو څخه ورسره د عام ولس لپاره خو یو څه امن راغلی دی، خو د دوی په وینا د امن د جرګو غړي اوسم په نشه کېږي. د مشال ریډیو خبريال شاهین بنیرای پری رپورت لري.
د خیبر پختونخوا په ملکن سیمه کې د کال 2009 نه د وسلوالو طالبانو پر ضد امنیتي ځواکونو لخوا واړه لوی عملیات دوام لري. چارواکي وخت په وخت داوی کوي چې د سواد په ګډون ټول سیمه د وسلوالو نه پاک کړې شوې ده او په دې نږدې وختونو کې خو صوبایي حکومت هم د سیمې نه د فوز د بيستو خبره وکړه. خو په سیمه کې موجود سیاسي او ولسي مشران وایي د عام ولس لپاره خو امن دی، ولې د امن جرګو غړي او د سیمې مخور مشران اوس هم د وسلوالو طالبانو لخوا په نخښه کیږي. دا بریدونه ښایي چې اوس هم په سیمه کې د وسلوالو نیټورک پر ځای دی. د سوات قومي جرګې او مشر زید خان وایي د کال 2013 د پیل نه تر اوسه پورې وسلوالو د امن کمیټو شپږ غړي وژلي دي. نوموړی زیاتوي،
دا کای مشران شو، د کمیټیانو مشران شو، یا د جرګې غړي شو، الاغوی د خطا ده. دا هم خلکو واخصو دي له دې سره کتاب د جی او سی د سواد د ډاکټر الله خان د شهادت ورته فکر وکړي. نو چې پوجیو علا مشر چې چارواکي او د کمانډر چې د ژوند محفوظ نه دی، نو د عامو خلکو ژوند به سم محفوظ وي.
د سواد پوځي عملیاتو د سیمینا د 2 میلیونو نه ډیر خلک به کور کړي وو او د سیمې اقتصادي او ټولنیزو جوړښتونو ته هم لوی زیان رسولې دي. خو بیا هم په سیمه کې د امنیت ستونزه هوار نه شوه. د دې لوی وجہ سکی دي شي. د سواد نوموړی سیاسي مشر افضل خان لالا وای
دا خلک دې به نه دا هو د دې خلک به له کوم مثلا فضل الله چې کوم نه دا اوسه دی دا سره نو خلک هم شه ځان دی او هغه او نورستان او کونړ ووسی افغانستان کې او تای مې لګین راځي بل لو خبردار چې دې زما په نسبان دي دې خلکو ته چې کوم دي دا جرم مناسب سزا هم نه ملو شوی.
دا منجرګو د غړو د وجنې او سیمه کې د خراب امنیت پاړه مو په سواد کې د فوز د ویان سره تماس اونیولو ولې بریالي نشو. خو د فوز یو پخوانی چارواکی او د دفاعي چارو کارپو سعد محمد خان وای د خلکو د ځان او مال حفاظت د امن جرګو نه د ریاست ذمہواری ده.
دا امن کمیټه جوړول داسې سرګند جوړول دا ډېر خطرناک کار دی او دا تاسو نتیجې مخامخ ته چې تاسو په دنیا کې دا اعلان وکړي چې دا د امن کمیټه مشر دی او دا امن راوستل د حکومت کار دی، دا خلکو کار دی، خلک یې سره مرسته کولی شي او داسې حالاتو کې چې ته په زندگی خطره وي نو هغه خفیه ساتل پکار دی.
د سواد په ګډون په قبایلي سیمو کې هم د امنیت ټینګولو لپاره د ځایي خلکو امن کمیټې جوړې کړې شوې وې. د امن کمیټو مشران وایي د حکومت لخوا د مرستو د نشتوالي له کبله د جرګو غړي او مشران د وسلوالو طالبانو د بریدونو ښکار شوي دي او دا لړۍ لا دوام لري.
شاهین بونریو د خیبر ایجنسی د باډی تحصیل خلګو وای چې لتیر اوجدي مدیرای سي په دې سیمه کې د وسلوالو پر ضد د روانو پوځي عملیات له کبله د دوی بازارونه تړل سوي دي. دوی وایي چې دوی د دې کبله دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي چالته ګرزبندیز یا کرفیو ده. دوی غوښتنه کوي چې د اختر پر مهال دي په دې ګرزبندیز کې یو څه نرمي راوستل سي. د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری پری ریپورت لري.
د خیبر جنسی د باډی تحصیل اوسیدونکو وایي چې دلته د تیرو څلورو کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او کرفیو ده. د دوی په وینا په دې وروستیو کې ورته یوازې د علم ګدر لار خلاصه کړې شوې ده، خو زیاتره لارې لا هم تړلې پرتې دي او بازار هم بند پروت دی. دوی وایي چې باید د لوی اختر د پاره ورته په کرفیو کې نرمي پیدا کړې شي او لارې او بازار هم ورته خلاص کړې شي چې د خپلو کور نو د پاره سوداګانی واخلي او خپل خپلوانو سره هم وویني او لوی اختر په خشان ون مانځي. په دې حق له د باډي سیمې او تن ترابلی پرې د مشال ریډیو ته وای
مطالبه
مولا دا روډونه خلو کړی شي، مشکلات هم لري شي، او د اختر لپاره د خلکو سوداګانې او ضرورتونه دي، نو دا یې په اسانۍ سره چې کوم نوی بازار نه تلای شي نو تلای شي. نو مولا ډېرې مسالې دي چې د مکمل روډونه یا ټول روسه پورې بند دي که نه، او مختلف په سایډ کې کچل لیاري په خوړونو باندې او په پټو کې او په ګړنګونو کې لیاري دي.
د باډې سیمې د خلکو د لارو د خلاصولو او کرفیو کې د نرمۍ پیدا کولو په حق له مشکله د باډې سیمې نه د کمی اسمبلی د پاره منتخب شوی غړي ناصر خان اپریدی سره رابطه وکړه، نو دوی وویل
په دې سلسله کې خو موږ شروع نه لګیو، خو هلته چې کوم لوکل خلک دي هغوی سره موږ مشرانو سره مشوره کړې، او تاجر یونین چې کوم دي، تاجرانو مشران دي، دانپور دي، انټیریئر منسٹر سره هم ما ورته خبره کړې وه. نو د دې ټول په دې باندې متفق دي چې یاره موږ د پاره توکو انشاءالله ډېر زر به د باړې د کولاوېدو طریقه کار جوړوو، انشاءالله زر به دا دې اعلان وشي، تاریخ چلند به وشي، دا به انشاءالله کولاو شي، د دې بعد تجارت سرګرمي شروع شي.
یاد دی وی چې د خیبر جنسای په باړه تحصیل کې د تیر اوګدې مودې رئیس د لشکر اسلام وسلواله ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي، او لا هم پکې بازارونه، سکولونه او روغتونونه تړلې پراته دي، او د بدمنۍ له وجې ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم وستلې دي، چې دا مهال یې ګڼ شمېر کورنۍ د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له خیبر ایجنسی څخه به باجوړ ته پسې ولاړ سو. هلته د پولیټیکل انتظامی لخوا تر نامعلومو مودې پورې پر موټر سایکلونو باندې بندیز لګول شوی دی. دا بندیز 15 کاله وړاندې هم لګول شوی و، خو بیا 3 میاشتې وروسته بیرته لري کړل شوی و. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی نور حال راکوي.
په کال 2003 کې په باجوړ ایجنسی کې د عسکري اپریشن په وخت د موټر سایکلونو په ګرځولو پابندي لګول شوې و، چې 3 میاشتې وړاندې هغه پابندي ختمه کړې شوه. ولی پرون یو وار بیا د نامعلومه مودې پورې د موټر سایکلو په ګرځولو پابندي لګېدلې، چې ځای ولسوای هغوی ته ډېر مشکل جوړ کړي، ځکه موټر سایکل اسانه او ارزانه سورلی ده او هغوی ته ډېره ګټه وه. خلیل خان نوم یو تن مشال ریډیو ته وای
چې زمنګا باجول چې دی د حالاتو په اعتبار باندې د نور ایجنسین نوم د الله احسان دی ښه دی چې حالات پکې ښه دي کنه، او د دین علاوه زمنګا باجول چې دی نو په دې کې د وسه پورې ته تقریبا چې داسې یو واقعا نه ده راغلی چې سړی وي چې یار د مستقل په وجه باندې یا څه بلاسټ شوی دی یا مطلب څه چل ول شوی دی کنه. دا د عوامو سره ظلم دی، موږ وو چې یار دا بار بار څنګه ولې کنه غریبان خلک دي.
احسان خان چې د خار باجوړ ایجنسی اوسیدونکي دی وای چې د سیمې ول زیاتره غریبانان دي، نو د کوم غټ گاډي د اخستو او یا په کرایه د اخستو وسی نه کیږي.
دا یو ښه خبره ده غریب سړي لپاره چې هغه څنګه چې هغه لا چې خپل دکان ته لاړ شي، خپل کاروبار ته لاړ شي، کوپر سکو یو سړی دی چې هغه چې ته بازار ته راځي د سلار زونه، نو دا به ګاډي 500 روپۍ کوي، او کوپر سکو دا موټر سایکل باندې راځي نو موټر سایکل دې 4 روپۍ خرچه راځي.
د موټر سایکلونو روزګار کونکي او د خرابو موټر سایکلو جوړونکي مستری وحید الله خان سره مهم خبرې وکړې، نو هغه د پابندۍ ورستو خپل ستونزې داسې ویلې.
سرپاټ دکان دی، سرپاټ هم راڅخه خپل لاسره دی، موټر سایکل هم مساخله مو سم راځي، دوه موټر سایکل ولاړې دي دکان کې کنه. له دغه څه شازادي حسین له زازادي به یو بندي نه بازار باندې خپل تاوان نه سرپاټ شو، تاوان د خپل کارګری سامان شو.
عبدالغفار خان د موټر سایکلونو په پابندۍ خفه نه و، خو ویلې چې د موټر سایکل ګرځونکو لپاره باید کوم قانون جوړ شي.
خدای چې د موټر سایکل سواری ډیر نارغان خلکو ته پریوزي، دلته باجول کې غریبي ده، خو حالات دې دي چې اجازه د ورته نه ده، د وژنه حکومت پرې پابندي لګولې ده.
دا پولیټیکل انتظامیه سره د رابطې په وخت پولیټیکل ایجنټ د دفتر لخوا وویل شو چې دا پابندي د لوګ ورځو لپاره ده، ځکه چې لوی اختر او بیا د اختر ورستو د میلو په ځایونو کې د حفاظت راوستلو لپاره داسې حکم جاری شوه چې ګینه موټر سایکل به بند وي. خدای ونه ویل چې ګینه دا پابندي به کله ختم شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، باجوړ ایجنسی.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوته می پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې راه نمونه را
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
پټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلتورونه د مین زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاوکم 4:00 او د خالی پروس پاوکم 2:00.
د مشال ریډیو د ټولو خبرونه تاسو د مشال ریډیو پر ویب پاڼم کتلای شئ. د مشال ریډیو د ویب پاڼه پته د مشال ریډیو .com. هلته ورسی ریپورتونه او ویډیوګان هم کتلای شئ. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 سوی. مجید بابر سره په سټوډیو کې دی. راځي چې د خبرونو لنډیز وورو.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ته د پاکستان د خارجي وزارت چارواکو ویل دي چې نن د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ټوبنز دغه هیواد د وزیر اعظم لپاره د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقات کړی دی. په خوست کې د مشال ریډیو خبريال د چارواکو له خولې وایي چې نن ماسپښین په 1:00 د خوست ښار په غله منډۍ کې د سړک پر غاړه بمی چاودنه شوې چې پکې یو تن پولیس وژل شوی او یو بل کس ټپي شوی دی. د بلوچستان د کابینې یو لس غړي بنن سوګند پورته کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی چې د بلوچستان گورنر محمد خان اسکزی باید کابینې د غړو نه سوګند اخلي. د سواد قومي جرګې ویلي دي چې د امن په حق له دې خبرې هغه چا سره وشي څوک چې د پاکستان آئین مني. د سوری علي شورا د لوی اختر در رسیدو په مناسبت یو وار بیا د افغانستان د جګړې لخکې لوغاړو غوښتي چې له جګړو لاس واخلي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد نن د مشال ریډیو افغان څانګې سره په مرکه کې پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د کابل د امنیې قمندان ظاهر وایي که څه هم امنیتي ګواښونه شته خو بیا هم دوی ډاډ ورکوي چې د اختر په شپو ورځو کې به کوم امنیتي پیښه په کابل کې ونه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام په اړه د یو همګامي من کانفرنس جوړولو غږ کړی دی. خو کیری زیاته کړه چې د بشار الاسد رژیم تر کومه د واک نه لرل شوی او بل عبوري حکومت واک ترلاسه کړی نه وي تر هغې د دا ډول کومې غونډې کېدل به ممکن نه وي. کیری دا خبر نن په لندن کې د عرب لیگ لخوا د شام لپاره خصوصي استازي لخدار براهیمی سره د ملاقات نه پس کولې. نن په لکونو مسلمانان د حج د مراسمو په لړ کې د عرفات په غونډۍ د عبادت لپاره راغونډ شوي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونو لنډیز درته مجید بابر وړاندې کوي. اوس به په اسلام آباد کې د مشال د ریډیو له خبريال احمد الله څخه واورو چې هلته د پاکستان کورونی ورسپانو نن په خپل غونډه کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړی دی.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی دا وینا په هر صورت کې صحیح ده چې قومي مشر ولی د طالبانو سره د مذاکراتو کملارا چې خپل کړی ده. پاکستان فوج د دې عمل مکمل حمایت کوي خو امن مذاکرات د پاکستان د آئین تر لاندې کېدل پکار دي. اداري لیکي چې موجوده حکومت په ملک کې د ترهګرۍ خاتمه او امن او امان وضع په ځای کولو لپاره طالبانو سره د مذاکراتو فیصله وکړه او د لړکې پاکستان حکومت د طالبانو مشر ولی سره رابطه هم وکړه او د مذاکراتو دعوت یې ورکړو. خو د مذاکراتو پیشکش باوجود پیښور، بلوچستان او د ملک په نورو برخو کې د ماکو لړۍ روانه ده او د دې باوجود حکومت د مذاکراتو لپاره پر امید ده. ادارې لیکي چې طالبانو سره د مذاکرات د ملک د آئین مطابق وکړي شي او پاکستان فوج هم د دې مذاکراتو حمایت کوي. نو اوس طالبانو لپکار دي چې د حملو د لړۍ بند کړي او امن مذاکرات وکړي چې ملک نه ترهګرۍ خاتمه ممکن شي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان په اسمبلی کې ویلي دي چې د اوبو او بجلی وزیر مملکت د الزاماتو په ځای بجلی د غلا کوونکو خلاف د کاروایی اختیار د صوبایي حکومت ته ورکړي نو په خوشحالۍ به صوبایي حکومت دا چیلنج قبول کړي. ادارې مخکلي کې چې تر څو پورې د بجلی د غلا سوال دی نو دا د وابډې ذمہواری ده چې دلی انتظامیه نه مرسته ولې نه حاصلوي. ادارې وایي چې وابډې حکامو لږ د خپل کار جاج اخیستل پکار دي او هغوی له به هغه خامیانې لټول وي چې د څنګه د بجلی په غلا قابو موندلی کېدی شي او د محکمې به هغه خلک وستل وی کم چې په کرپشن کې ککړ وی او د محکمې د بدنامۍ سبب ګرځي. ادارې په اخیره کې لیکي چې وابډې له بده هم قتل وی چې خراب تارونه او بیکاره ترانسفورمرې د بجلی ترسیل څومره متاثر کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی ایکسپریس ٹریبیون رسپانې په اداریه کې راغلی پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف د 1999 کال په قانون کې یو شمېر بدلونونه وشول چې د صدارتي حکم لاندې د قانون برخه وګرځیدله. وړاندې به د دې قانون تر مخه امنیتي ادارو یو مشکوک ترهګر تر یوې میاشتې پورې ساتلی شو، اوس دغه موده درې میاشتو ته ورسېده. دا راز په اول وار د ګواهانو د حفاظت قانون جوړ شو. د دې تر څنګ به د ترهګرۍ په مقدمو کې ججانو او سرکاري وکیلانو ته لا نور تحفظ ورکول کېږي. دې لپاره به د امنیت په خاطر مقدمه د یو ځای نه بل ځای ته هم منتقل کېدلی شي. اداریه وایي د دې نوي بدلونونو تر مخه به اوس عدالت ټلیفوني ثبوتونه لکه د ټلیفون ریکارډینګ او لیکل شوي پیغامونه یعنی اس ایم ایس هم د ثبوت په توګه مني. دا راز د پیسو لپاره د خلکو تختونې، هدفي وجنې او بتا یا قلنګ اخیستل هم د ترهګرۍ د قانون لاندې راځي. د دې نه علاوه که کوم خلکو د ترهګرۍ په کاروایي کې چا سره مرسته وکړه، هغه ته به هم د دې قانون مطابق سزا ورکول کېږي. ورځپاڼه لیکي که څه هم دا نوي بدلونونه د ستاینې وړ دي، خو د دې د عملي کولو لپاره به ډېره پیسه، وخت او هلې ځلې په کار وي. دا راز به ججانو ته په قانوني چارو کې د نوي ټکنالوژۍ د استعمال تربیت هم ورکول په کار وي. بلخوا د خبري ایجنسۍ اسوسییټډ پریس په یو رپورټ کې ویل شوي، افغان ولسمشر حامد کرزی د تیر خالي په ورځ د امریکا سره د امنیتي تړون په زیاتره او بنیادي جزئیاتو سلا شوی دی چې له وجې به یې په ممکنه توګه امریکایي ځواکونه د 2014 سم کال نه پاس هم افغانستان کې پاتې شي. خو امریکایي چارواکي وایي چې د دې تړون یو مهمه خبره یعنی د امریکایي پوځیانو د افغانستان د قانون نه استثنا به د دې هیواد لویه جرګه فیصله کوي. اسوسییټډ پریس د چارواکو د خپلی لیکي د خبرو اترو په وخت د امریکا وزیر خارجه جان کیری په بیا بیا واشنگتن ته ټلیفونونه کول چې پکې به یې د دفاع وزیر چک هیګل او د قومي امنیت د سلاکاري سوسان رایس سره مشوره کوله. اسوسییټډ پریس زیاتوي هم په دې خبره د امریکا او عراق ترمنځ هم اختلافات وو. دا راز د دواړو هیوادونو ترمنځ لوزنامه ونه شوه او امریکایي ځواکونه په مکمله توګه د دغه هیواد نه ووتل. اسوسییټډ پریس د دې رپورت په اخر کې لیکي د دې تړون په حق له ولسمشر کرزی د وړاندې راهیسې ډیر غلې پاتې کیږي او کېدې شي چې د دې وجه په 2009 کال کې د ولسمشریزو انتخاباتو په موقع د هغه په نظر رامنځته شوی بهرنۍ لاسوهنې وي. د دې نه علاوه ولسمشر کرزی په دې پوه دی چې په تیر وختونو کې د افغانستان مشرانو تاریخي تیروتنې کړي دي چې له وجې خلک هغوی ته په خستر ګنه ګوري. نوموړی د امریکا سره ستراتیژیکي تړون ته هم په دغه حواله ډیره پاملرنه کوي. دا مهال افغانستان کې 250,000 امریکایي پوځیان موجود دي او امریکا غواړي چې د 2014 کال نه پس هم د هیواد کې خواوشا 10,000 پوځیان پرېږدي.
منور شاو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې و، ډیلی ټایمز ورځپاڼې په خپلې لیکنه کې د بلوچستان د اوران سیمې زلزله ځپلو خلکو ته د مرستو د نه رسیدو موضوع راخستې ده. د دې ورځپاڼې د لیکنې په یو برخه کې راغلي دي چې د پاکستان حکومت د دې لپاره چې نړیوالو ادارو ته د یاد سیمې خلکو ته د مرستو رسولو اجازه نه ورکوي، د بشریت ضد جرم مرتکب سکیږي. هارون بچا د دې لیکنې غټک تاسو وړاندې کوي.
له پاکستان خبریدونکو په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال میر محمد علي تالپور لیکي، د پاکستان حکومت په کستا د نړیوالو مرستندوی ادارو پر مخ د بلوچستان زلزلہ ځپلي ولستا د مرستو رسولو لارې تړلې دي. لیکوال زیاتوي د بلوچستان صوبې بې اختیار اعلی وزیر عبدالمالک بلوس دوه وارې نړیوالو ادارو ته د مرستو لپاره خواست وکړل، خو لافتونو د ژغورنې د پاکستان قومي ادارې پر وړاندې د غټ خنډ په توګه ولاړه ده. للیکنې سره سم ښاغلی بلوس په دغه لړ کې د پاکستان مرکزی حکومت ته رسمي مکتوب هم ولیږه، خو دغه اقدام یې کارګر ثابت نشو. د لیکنې له مخې لافتونو سره د مبارزې د پاکستان مرکزی ادارې دربارې میاشتې پاتمه نیټه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو د ګاډو هغه یو کاروان په لاره کې ودراوه چې له کراچۍ څخه د بلوچستان د آوران سیمې پر لور روان شوی وو. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی د پاکستان یادې ادارې منلي چې په بلوچستان کې د زلزلې له راتللو 14 ورځې وروسته هم دغه ناورین ځپلو خلکو ته مرستې نه دي رسول شوی. لیکنه کاږي پاکستاني اسټابلیشمنت غواړي د اوران د خلکو پر مخ د مرستو بندولو لاره د دوی مورال کمزور کړي او زیاتوي چې په دې ترڅ کې د پاکستان حکومت د بشریت ضد جرم مرتکب کیږي. په لیکنه کې راغلی د پاکستان امنیتي ځواکونه چې کله د صوبې زلزله ځپلو خلکو ته مرستې ورکوي نو ورته وایي چې د پاکستان زنده‌باد شعارونه ورکړي. د لیکوال په اند د مرستو ترلاسه کولو لپاره دا رقم شرطونه د زلزله ځپلو خلکو عزت نفس مجروح کوي. د لیکنې له مخې د پاکستان پوز د اواران خلکو ته باور ورکول غواړي چې دوی د خیر ورځې خاوندان جوړېدل غواړي، نو باید له پوز سره یو ځای شي او د بلوڅ بلتون خوخو وسلوالو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. د لیکوال په وینا د پاکستان پوز ډېره په اسانۍ سره دا خبره هیروي چې د بلوچستان د حالت خرابولو ذمواري پر بلتون خوخو بلوڅانو نه، بلکې د دې هیواد پر پالیسي جوړونکو ادارو راځي. لیکوال زیاتوي د پاکستان حکومت د تیرو 15 کلونو په موده کې یوازې د بلوچستان وسایل په نظر کې ساتلي او د خلکو یې د ښېګړې چارې له پامه غورځولي دي.
هارون بچا د غرواست. ماری ارانا په واشنگتن پوسټ او ورځپاڼه کې د ملالا یوسفزی کتاب آی ایم ملالا یعنی زه ملالا یم تکتنه کړې ده. ارانا لیکي لیکلي دي چې ملالا یوسفزی د ټول نوي کهول لپاره پر خپل سر ګولۍ وخوړې. شاهین بنیرای د دې لیکنې غټ ټک تاسو وړاندې کوي.
ماری ارانا لیکي د ټولنیزو چارو د هر یو کارپونه چې پښتنه وشي چې په نړیواله کچه د غربت ستونزه څنګه هوارې دي شي، نو جواب به دا وي چې جنکو ته د تعلیم ورکړل شي. ټولنه هله بدلون لور ته ځي کله چې جنکې زده کړې کوي. د جنکو تعلیم د هیواد اقتصاد ښه کوي، د پیدا وخت په وخت د ښځو او ماشومانو د مرګ شره راټیټوي او د ماشومانو نه د مشقت اخستو پیښې ورسره لګې شي. د نړیوال بینک د راپور تر مخه کچری په کینیا کې بے تعلیم جنکو ته تعلیم ورکړل شي، نو د هیواد اقتصاد ته د 20 بلین ډالرو سرمایه ورکول شي. د اقتصادي چارو یو بل کاربو لانس سمر وایي د جنکو تعلیم یو داسې سرمایه کاری ده چې د نړۍ د هغه هیوادونو لپاره چې پر مخ تللې پیل کړي د ټولنا د ډېرې ګټې سبب ګرځېدي شي. په بل یو ځای کې هم دا سبق دومره سرګن نه دی لکه څومره چې دا مونږ ته د سواد د یوې پښتنې جینې ملالا یوسفزی په قصه کې ښکاري. ملالا د یو بې تعلیم مور نه زیږېدلې وه چې د خپل پلار په سکول کې را لویه شوه. د 11 کالو په عمر کې د نوموړي ساینسدان سټیفن هاکینګ کتاب ا بریف هیستوري اف ټایم ولوستو او د رابیدارونکو خبرو انعام ورته ترلاسه دی. او په بل یو هم کومځه کې داسې ندی شوی چې دغه سبق د زده کولو نه چا انکار کړی وي لکه څومره چې په سواد درکې چرته چې سخت دریزه وسلوال د غرونو نه راخکته شو، کلی باندې د ویر سره مخ کړې، هلکانې د سخت دریزه لور ته بوتلل او تیر کال یو ورځ د سکول یو گاډی ته وروختل، یو پکې چغه کړه ملالا سوک ته او بیا یې هغه په سر وښته. ملالا د خپل ژوند د قصه په خپل کتاب آی ایم ملالا کې کړې ده چې 13 خپور شو. دا کتاب چې ملالا د برتانوي خبريالې کریستینا لیم سره په شریک لیکلې، نه یوازې دا چې باید په دې کې د شوی قصې لپاره ولوستل شي، بلکې د جنکو د صلاحیتونو نه د خبرېدو او د هغې نه د کار اخستلو لپاره هم د دې کتاب لوستل پکار دي. په کتاب کې د ملالا او د هغې د پلار ضیاءالدین یوسفزی د جنکو د تعلیم، انصاف او د ترهګرۍ ضد د هغوی د مبارزې، د جګړې له کبله د هغوی د بېکوره کېدو او په سواد کې د وسلوالو لخوا په ځایي خلکو د زور ظلم قصه شوې ده. لیکواله په پای کې لیکي مونږ ته معلومه ده چې دا قصه څنګه ختمیږي. ملالا د خپل ټول نوي کل لپاره په سر ګولې خوړلې ده. کدی شي د اني پرانګ د ډایرین علاوه د یو جنگ کیسه د ملالا نه بغیر بل چا په دومره زورور انداز کې کړی وي. په دواړو کې یو فرق دا دی چې اني پرانګ مونږ په جنگ کې وبیلله او د کومې معجزې لکبلا ملالا یوسفزی ژوندې ده. ملالا زمونږ د ټولو ده ځکه چې هغه په عالمی کچه د یوې ماشومې جینې د ممکنه صلاحیتونو لپاره په میدان کې ولاړه ده.
تاسو مشال ریډیو او ری فرانس پریس خبری ایجنسی په خپل یو ریپورت کې د نجونو د تعلیم د مبارزې او د سوات د ملالا یوسفزی هغه څرګندونې راخستې دي چې په ترڅ کې د ځینو پاکستانیو وګړو د اداو ته چې نوموړي د لویدیز د ګټو لپاره کار کوي جواب ویل شوی دی. هارون بچا یې غټ کې تاسو وړاندې کوي.
د فرانس پریس ایجنسی په راپور کې راغلی د سوات ملالا یوسفزی پر دې لګیدلې د لویدیز د ګټو لپاره د کار کولو تورونه رد کړل. نوموړي ویلي د پاکستان په خپل تابعیت ویاړي. د راپور له مخې ملالا یوسفزی د 13 اکتوبر میاشتې په 9 نیټه د دې لپاره چې د طالب وسلوالو پر ضد یې خبرې کولې د دوی لخوا د برید ښکار او سخته ټپي شوه. ملالا د درملنې لپاره د برتانیا یو روغتون ته وړل شوه چې دا مهال په یاد هیواد کې ژوند او زده کړې کوي او د میړانې لپاره یې غربي هیوادونو په یو شمېر جایزو ولمانځله. نوموړي ته د اروپایي ټولنې لخوا تیره پنجشنبه د اسخاروف په نوم یوه غوره جایزه ورکړل شوه. پر دې سربیره د امریکا ولسمشر براک اوباما تیره جمعه سپینې ماڼۍ ته وغوښته او ورسره ویلیدل. له ملالې تیر یک شنبه د بی بی سی په یو ټلویزیوني مرکه کې د ځینو پاکستاني وګړو د دې اداو په اړه چې ګنې نوموړی د لویدیز د ګټو لپاره کار کوي پوښتنه وشوه، نو دې په ځواب کې وویل، زما پلار وایي چې په تعلیم کې د شرق او غرب توپیر نشته او دا چې ترلاسه کول یې د هر چا حق دی. ملالې په یاد مرکه کې هوډ څرګند کړ چې د پاکستان خلکو د هغې ملاتړ کړی دی. نوموړی دغه راز وویل، هغوی فکر نه کوي چې ما د غربي خلکو سوچ او ژوند خپل کړی دی، زه د پاکستان یو بچی یم او پر دې خبره فخر کوم. ملالې بی بی سی ټلویزیون ته وویل، د پاکستان خلک زما تر څنګ ولاړ دي او ما هڅوي چې د جنکو د تعلیم لپاره خپل مبارزه پر مخ یوسم. نوموړی په عربي هیواد شام کې د روانو شخړو له لاسه د دې هیواد د ماشومانو د تعلیمي ستونزو په یادولو سره وویل، موږ غواړو د نړۍ د هر هیواد له ماشومانو سره مرستې وکړو. ملالې دغه راز وویل، دا غواړي په راتلونکي کې سیاستواله جوړ شي او له دغې لارې د پاکستاني وګړو د ژوند ښه کولو لپاره هلې ځلې وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. بلومبرګ خبری ویب سایت لیکي، افغانستان او امریکا پر امنیتی تړون سلاسوي، خو د کوم جرم په صورت کې د امریکایي پوځیانو د افغانستان دننه د مقدمې په اړه اختلاف لا هم موجود دی چې راتلونکي میاشت به پر لویه جرګه بحث او فیصله کوي. بشیر ګواش د دې لیکنې مهمه برخه را اوروي.
بلومبرګ خبری ویب سایټ لیکي، امریکا او افغانستان دواړه غواړي چې تر 2014 کال وروسته افغانستان کې د امریکای یو شمیر پوځیان پاتې شي. د دې لپاره د امنیتی تړون په ډیرو برخو سلا شوی، خو د اختلاف ټکی پکې دا دی چې افغان حکومت وایي کوم امریکایي پوځي افغانستان کې په کوم جرم تورن شي نو باید چې په افغان عدالتونو کې په مقدمه وچلول شي. بلخو امریکا وایي د نړۍ په نورو ملکونو کې هم د دوی پوځیان شته او دا غوي سره تړون دا سکړه چې تورن پوځي دي د امریکا د قانون لاندې په امریکا کې مقدمه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دوه ورځې وړاندې د دې تړون په اړه خبرو لپاره د افغان ولسمشر حامد کرزي سره تر ملاقات وروسته ویل، که راتلونکي میاشت لویه جرګه امریکایي پوځیانو ته د استثناء پر مسله مثبته فیصله ونه کړي نو بیا به دا امنیتی تړون نه کیږي. جان کیری زیاته کړه چې کوم امریکایي پوځي افغانستان کې جرم وکړي نو دوی به بغیر له سزا او قانوني کاروایی نه پرېږدي. دغه یو مثال د امریکایي پوځي رابرټ بیلز دی چې په کندهار کې یې ولسی افغانان وژلي وو او امریکا کې ورته د عمر قید سزا ورکړل شوه. د بلومبرګ په دې مقاله کې راغلی چې د همدغه مسلې پر سر د امریکا او عراق اختلافات پیدا شول او د دواړو ملکونو ترمنځ امنیتی تړون ونه شو. په نتیجه کې هیڅ امریکایي پوځي عراق کې پاتې نه شو. د لیکوال په وینا، په عراق کې اوسنیو بدامنیو ته په کتو سره ډېر افغان څېړونکي فکر کوي چې دا امنیتی تړون باید لاسلیک شي ترڅو افغانستان کې امریکایي پوځیان پاتې شي. بلومبرګ لیکي چې له دې تړونه او افغانستان کې د امریکایي پوځیانو موجودیت به دا فایده وکړي چې افغان ځواکونو ته به استخباراتي او د پوځي سامانونو د وړلو راوړلو په برخه کې همکاري وکړي. همداراز بعد افغانستان د پوز د خکولو لپاره د نړیوالو لخوا مالی مرسته او د غلطه با په بیلابیلو پرمختي پروژو کې د بیلینونو ډالرو سرمایه کاری ممکن نشي.
بشیر ګواشو، د حکومت لخوا د لوی اختر د روان میاشتې پر 14 نیټه اعلان شوی دی چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د پېښور او ورسره تړلې سیمو کې د بدامنۍ پیښو د زیاتېدو له وجې د امنیت د ټینګولو په خاطر پولیس خصوصي پلان تیار کړی او وایي چې د هر ډول ناوړه پیښې مخنیوي لپاره دوی چمتو دي. شبیر احمد جان په رپورټ کې د دې تفصیل وړاندې کوي.
دا پیښور خار د پولیسو مشر اسماعیل مشال لیړو ته وویل چې اختر کې پیښور کې د امن ساتلو لپاره دوی مکمل پلان تیار کړی دی او د خار دننه د شکمن کسانو او ځایونو لټون هم شروع شوی دی. دوی وایي،
بالکل سر، موږ یې اسکو سیریسلی جسټن کې واقعیات وایو، موږ چاته کې واقعیات رپیټ نه هو.
بالکل، دا خبره موږ ډیره سنجیدګۍ سره اخستې ده او چې کوم واقعیات تیر ورځو کې د ترهګرۍ شوی دي موږ نه غواړو چې هغه شان بیا وشي. دې لپاره موږ د خار بیلابیل ځایونو، هوټلو، هاسټلو او ګیسټ هاوسو کې چیکینګ روان کړی دی او ځینې ځایونه موږ په نښه کړی دي چرته چې دا ورانکاري یا جرائم پیشه خلک میشته دي. هلته کې موږ نفری هم لیګو او ریګولر لټون هم شروع کړی دی. دغه شان اډو کې نن سبا ډېر رش وي، خلک خپل کلو ته ځي، بازارونه هم د خلکو نډک وي او دین علاوه د اختر په ورځ عیدګاه یا د اختر د مون ځایونه هم درش نډک وي. موږ هڅه کوو چې دغلته کې نه یوازې د هر قسمه د ګاډو بلکې د خلکو هم صحیح چیکینګ وکړو. موږ د خپل اړخ نه پوره پوره هڅه کوو چې د اختر په دې موقع پېښور کې امن او سکون وساتو چې خلک د لوی اختر په سکون تیر کړي. بلخوا په پېښور کې د بېلابېلو ناوړو پېښو او حادثو کې امدادي کارکوونکي سرکاري ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال فیضی هم مشال لیړو ته وویل چې د دوی اداره به د اختر په څلور مڼو چوټیانو کې کولو وي او دوی هر قسمه کار ته تیار دي او خپله ډیوټي به کوي.
اختر را روان دی. اختر چوټیان پروینشل ګورنمنټ په څلور ورځې اعلان کړی دی او دا څلور مڼو ورځې چې دی نو زموږ د آفس ته کولاو وي. زموږ کسان چې دی نو هغه 24 اورز اویلیبل دي هر قسم ایمرجنسی لپاره او الله دې نه کړي چې اخوا دې په پېښه رااله نو هم زموږ کسان چې دی بس تش ته یو فون دغه باندې بې لږه فاصله باندې بې او هغه دا دی 112 څومره چې زموږ اوریدونکي دي دونه زموږ دا خواست دی چې را اختر په ورځ باندې کم از کم دومره خیال دی کی چې غیر ضروری کالز نه کوي او مهرباني به د دې دی چې په لار باندې زموږ ګاډي رواني شي هغه ته لار ورکړې شي.
د پولیسو چارواکي وینا تر مخه پېښور ته راتلونکي او بهر تلونکي ټول لار باندې پولیسو شمیره زیاته کړې شوې ده او د خلکو سری سری د هر قسمه ګاډ هم چیکینګ سخت کړې شوې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس به ولاړ سو کورمی ته. په کورمی جنسی کې ځای خلک وایي چې د پوځي عملیاتو له کبله دوی دومره بیتونه سوي دي چې اوس د اختر د قربانۍ کول وسم نه لري. دوی وایي تر اپریشنونو یا عملیاتو وړاندې دوی له ځان سره کم څاروي یا پسونه او نور څه ساتلي وو، هغه دوی پردي مجبور سو چې خرڅې کی او ډوډۍ په واخی. اوس دومره وس نه لري چې د اختر قربانۍ واخی. او بل پلو د اختر د قربانۍ لپاره د خرڅېدونکو څارویو قیمتونه له اسمان سره خبرې کوي. راځي چې په دې اړه د طارق اورکزی رپورټ وورو.
ملک د نورو برخو غوندې د کورم ایجنسی په ساده بازار کې په لوی اختر کې د قربانۍ لپاره سروو منډې لګیږي چې ورته په سلګونو د قربانۍ سروي د خرڅولو لپاره راوړل کیږي. خو د سرویو سوداګران وایي چې په منځني کورم ایجنسی کې پوځي اپریشن له وجې د سروو خرڅولو په کاروبار منفي اغېز غورځېدلی دی. په منډې کې یو سوداګر غونچه ګل مشال لوډیو ته وویل چې اکثره سروي د منځني کورم ایجنسی نه دوی ته په ارزانه بیا ملاوېدل، خو چې کله نه پوځي اپریشن شروع شوی دی نو منډې ته اول خو سروي راوړل کیږي نه بیا را هم شي نو نرخونه ډیر زیات وي.
مال مخکې به چې مونږ خرڅولو هر سړی به په 15,000 پیسې اخیستو. اوس هغه اپریشن شوی دی، اپریشن یې وجه نه خل خراب شو ډیر زیات مننه والا کېدو هر شوی دی وجه نه خل خراب شو هغه شمال مال نه خرڅېږي.
د میرباغ سیمې حیدر مونږ ته وویل چې دوی به په کورونو کې سروي ساتل او چې کله به اختر راغلو نو د خرڅ لپاره به منډې ته راوړل، خو چې کله پوځي اپریشن شروع شو نو دوی خپل کورونه پرېښودل او ساتل شوي سروي یا خو ترې پاتې شول او یا یې خرڅ کړل. نو ځکه سږ کال هم په منډې کې د سروو کمې دی.
غټ مال شته نه دی، هغه ځکه نشته دی چې مخکې زموږ په داخلو کې به بنډارې وي. مثال خپل مالونه به وو، هغه د اپریشن د وجې مطلب زموږ سره وو اندامو اساسه هغه مونږ خرڅ کړل، هغه مو بلې لوم په بای خرڅ مو بل سی ونه په مغه مو گزاره کوله او مال شته نه دی او با دی وجې نه ریټونه دومره هاي دی.
بلخوا د سیمې سردار خان وای چې منډې ته کله ورشي نو د سروو نرخونه دومره زیات وي چې واپس ترې راشي.
زور د قرباني نه شور کوله خل غریب شواره مول خستای نشی مچو د اختر قربانی واس رسیږي نه نفاله به مو مول خستلو هغه مول بکلی کی خلګ مړي به باقي واجی سبو ملون ارزون وږي واجی نه مول کام شهري مول منګي زیاته شهري نو قربانی مون په دغه واجی پودې شي.
په ساده سیمه کې انتظامی چارواکه پولیټیکل محرر محمد اسلام سره مونږ چې کله د ټلیفون په لارې تماس اونې والو نو مشال لډو ته په دې اړه صدا سي وویل واضح دی چې په کورم ایجنسی کې تعمیر وطن کوه سفید آپریشن ماموزې په نامه باندې بیا بیا پوځي عملیات شوي دي. د وسلوال طالبانو د وهلو لپاره په 2009 کال کې په لومړی ځل د پاکستان پوځ منځني کورم ایجنسی ته واستول شو، خو ډیر وخت تیر نه کړو او بیا چې کله په سیمه کې وسلوال طالبانو خپلې کاروایانې زیاتې کړې نو په 2011 کال کې یو ځل بیا د وسلوال طالبانو پر خلاف په باقاعده توګه پوځي اپریشن شروع شو چې لا تر اوسه پورې دوام لري.
طارق اورکزیو. لاړ بسو جنوبی وزیرستان ته. هلته خلک وایي چې بې روزګاری دومره ځپلې دي چې اوس یې د ځنګلونو د وهلو پر لور مخه کړې ده. دوی وایي چې بله چاره نه لري. د دوی په وینا کې بله چاره درلودی نو داسې به نه کول. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود پرې رپورټ لري.
د سولی وزیرستان مڼا سره خورې قبایلون ویایي چې د دوی ژوند په ځنګلونو لرګو او د وزې میژو په رمو تېری ده. خو اوس بېروزګاري غریبي دامره زیاته شوه چې میژ نه غواړو خو بیا هم د تینغې تودولو او مړۍ ګټلو دپاره د ونو ځنګلونو په وهلو لنډولو مجبور یو. د سرې خاورې یو اوسېدونکی ملک عمل جان ویایي
چې میژ ډېر قیمتي ځنګلونه دي. نر څه امدن نشته نمو د مځکه بوګینه بودیشته و دا ځنګل ته نشتی. د میر چې قیمت د مجبوری د خپل مجبورۍ نه میر د بال باز د رزق طریقه بل ازستی سی خولای نشي. دغه وخت کول ته و ختم کول ته وس ورتای میر دغه حکومت اپیل دی چې کچیر دای د میر په دغه په بودی خوشیږي دای د میر سره نور امداد وکړو قیمتي و نه چې قیمت د میر ته پوتې شي.
په دغه رنګ یو بل قبایلی بوستان وزیر دیوزو میژو رامو او نورو سرویانو د کمښت حال په دا رنګ بیانوي.
مخشه چې ما د میژ زوې میژوې غوې ایشون وي دغه نه میش کوچ ملبګای ترواد شودا غوړی وړای وزونه دامې خرڅولې دغه نه میش د کور مپات پرګټو کور زم په پېد کاواله وس هغه را میش ډېرې کام شولې دغه واجه نه چدن ډاکټر شته مرزین ازیوت په ولا ګدل نه اسپیټال شته نه میش سره داسې تنظیم شته چې میش دغه علاج وکي. پوزیونه من سینا شخکړی په دا باندې د میش په ډېر مولینا اوبزې مش غو وس په ایشون دا په اورتل دا من سینا کدی واپس کو.
د سیمنا د سینټ نمائنده مولانا محمد صالح شاه قریشی همانی چې د سره خورې قبایلون غریبون دی بیواسه دی حکومت د دوی د ملاتړ په غرض ګړندي قدمونه پورته کی.
مجبور و نادار بھی دیکھ دے جنگل تالو سا چاول آئی جائے مجبور ہے نا جنگل ہے وہ نا کٹکی پا مجھے دیکھ دے پل گئی جگہ سن گئی اور سرا اور سرا دے دے گزارا پر آنے مجھے دور دے حکومت دے طرف نا تلو سا پورے دے دے کے خال گئے دے بواشے دے بچکاولے دے علاج اور اس تدابیر اختیار کری ہے جنگل دے بچکاولے وسائل دا حکومت کا زر کرزن نا بنجوا سوکو دے 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 مور لیا
د سره خورې قبایلون دا هم ویایي چې دوی ته د جدید دور هغه ټول وسایل او سهولتونه ورور سوال شي چې د کوم له مخې غریبي پسمندګي ختم ځنګلونه بچ او د وزو میژو رمې بیا زیاتې شي. سیلاب مسعود مشال ریډیو سره خاورا سویلي وزیرستان.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو څپو 12013 15315 15240 او په 15340 صافي اوریدل شي.
مشال ریډیو ته غوږی است. خبرونه د پای شی به تر رسیدلې او راځي چې له مجید بابر څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا وورو.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ته د پاکستان د خارجي د وزارت چارواکو ویلي دي چې نن د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ټوبنز د دغه هیواد د وزیر اعظم لپاره د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقات کړی دی. په خوست کې د مشال ریډیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې نن ماسپښین په یوه بجا د خوست ښار په غله منډۍ کې د سړک پر غاړه بمي چاودنه شوې چې پکې یو تن پولیس وژل شوی او یو بل کس ټپي شوی دی. د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزی په کوټه کې د دغه صوبې نوی یولس کسیدي کابینې وزیرانو نه سوګند واخیستو. د دې یولس کسانو سره اوس د کابینې د وزیرانو شمیره څوارلس شوه. په دې کابینه کې د مسلم لیگ نواز 15 د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند درې درې غړي شامل دي. د سواد قومي جرګې ویلي چې دا من په حق له خبرې هغه چا سره وشي څوک چې د پاکستان آئین مني. د سولې عالي شورا د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت یو وار بیا د افغانستان د جګړې لښکې لوغاړو غوښتي چې له جګړو لاس واخلي. د کابل د امنیتي قمندانۍ وایي که څه هم امنیتي ګواښونه شته خو بیا هم دوی د ډاډ ورکوي چې د اختر په شپو ورځو کې به کومه امنیتي پېښه په کابل کې ونه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام په اړه یو هنګامي امن کانفرنس جوړولو غږ کړی. خو کیری زیاته کړې چې د بشار الاسد رژیم چې تر کومه د واک نه لیکل شوی او بل عبوري حکومت واک ترلاسه کړی نه وي، تر هغې د دا ډول کومې غونډې کېدل به ممکن نه وي. کیری دا خبر نن په لندن کې د عرب لیګ لخوا د شام لپاره خصوصي استادی لخدار براهیمی سره د ملاقات نه پس کولې. نن په لکونو مسلمانان د حج د مراسمو په لړ کې د عرفات په غونډې د عبادت لپاره راغونډ شوي دي. دغه عبادت گزارو ته د سعودي عرب مفتي شیخ عبدالعزیز ال شیخ په خپل وینا کې اویل چې څوک هم د بیګنا مسلمانانو وینه تویوي د هغوی اخرنی ځای دوزخ دی. هغه ویل چې اسلام په هر صورت او په هر ځای کې د ترهګرۍ مخالف مذهب دی. په ملیشیا کې یو عدالت په دغه هیواد کې په غیر مسلمو د الله د ټکی کارولو پابندي لګولې ده. د ملیشیا عدالت نننۍ فیصله په 2009 کال کې د یو بل عدالت د هغې فیصلې پر ضد فیصله کړې ده چې د یو عیسوي ورځپاڼې په حق کې ورکړې وه چې دغه ورځپاڼې په خپلو ګڼو کې د عیسوي عقیدې له مخه د ګارډ لپاره د الله ټکی کارولی شي.
لدې سره سم د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته ورسېدې. که پر دې څپو پات سواس ډیوه ریډیو اورېدلې سي، بوریوال کاکړ له خپل ټولو همکارانو او په سیمه کې له خپل ټولو خبریالانو سره یو ځای تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.